سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بچی شوې د خبري مجلې ته مو زفرید سیال هر کله کوم مجله په خبرونو پایل کړو. د افغانستان لپاره د خزو انجونو د حقونو لپاره د امریکا ځنګړي صدرې نامرې د طالبانو ورسته کړنې ظالمانه بللې دي. هغه نن په ټویټر لیکلي د اسلامي همکاري او سازمان او نور اسلامي هیوادونو د طالبانو هغه اقدامات چې دوی د خزو په وړاندې ترسره کوي غندلې دي. طالبانو د خزو انجونو پر وړاندې په خپل وروستي اقدام کې په خصوصي پانتونو کې د انجونو څخه د شمولیت آزموینې پر اخیستلو هم بندیز ولګاوه. طالبانو له دې وړاندې انجونې له پانتنې زده کړو راګرځولې وي او په غیر دولتي موسسو کې هم د خزو پر کار بندیز لګولای و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغان انجونې او ښځې په کور کې بندیانې دي او نشي کولی آزادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي چې دې کړنې له خورا ذهني او رواني فشار سره مخ کړي دي. توماس ویسټ بیګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له یو شمېر افغان ښځو سره یې کتلي دي او مهمې غوښتنې او مشاهدې یې اورېدلې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې بشري ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاوو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان ورتاک، بامیان، غور، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات او بدخشان کې واورې بارانونه ورېږي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته ډېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونو زره څاروي هم تلف شوي دي. داغوش پونوم اپنشهی توکو درود کسانو در درملنی پینزه زر بستریز حمایوی مرکز نن به کابل که پرانستل شو. پرده مرکز پینزه ویا میلون افغانه لگخت را غلی ده. طالبان وایی شد افغانستان لبیلا بیلوسی متخیی شپال زر پنشهی مواد روگ دی کسان را غول کردی چه پینزه زر یوازی لکابل را طول شویدی. داغوش اپنوم در نشهی توکو در درملنی در مرکز در پرانستل به مراسم که در طالبان و دیوش مشترواکو سر بیره در ملگور ملتون و استازو و به کابل که در ترکی، چین و پاکستان در سفارتون استازو هم برخه خیستی و. او د اوکراین پاوز وای روسیه د اوکراین په ختیز سنگرونو ته نوی ځواکونه استولي خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پاوز لیدرستیز نن وویل چې دښمن په لیمان او بخموت سیمو کې خپل یل غریز بریدونه نه دی درولې. د اوکراین په سمدارنګ ویل دی چې روسي ځواکونه د دونیتسک په سیمه کې په اودیاکا او نو پلاونوکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه نه ورکړي، بلکې خپل ځواکونه ته هم ډیر تلفات اړولې دي. روسي ته بریدونه داسې مهال زیات کړي دي واشنگتن اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو د استول لپاره تیاری نیسي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې دا مطالب درته لرو. افغانستان د ملګرو ملتونو راستن شوی پلای وای د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لارې موندنې هڅه کوي. د چې په کوم لارو چارو دوی هڅه کوي چې د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو د شفافیت نړیوال سازمان وای افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لړخه 24 درجه پرمختګ کړی دا چې څنګه وړاندې وي درته په راپور کې وایو. د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای افغانستان کې بشري حالات په بسیار ډول باندې کړکېچن شوې دي. دا چې ولې دا سازمانونه نشي کولای لړمان افغانانو سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د ملګرو ملتونو د بشر د میشت زایونو پروګرام بیا وایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو 80% مرګ ژوبله له اقتصادي پلوه په بېوزلو خلکو کې رامنځته شوې ده.
ترافیکی پیکه کوي او زما دو ماماګان او ورسره د دې دو ملګري شهیدان کیږي.
وړاندې په راپور کې مو د هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ترافیکی پیښو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. په نړیوالو مسایلو کې بیا رویټرز د امریکایي چارواکي په حواله ویلي دي چې امریکا له اوکراین سره نوي نظامي مرسته کوي. په دې به هم درته راپور ولرو. د افغانستان نور مسایل به هم راوخلو. ملتیا پوړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن پر پاکستان انتقاد وکړ چې ویلې د خپل بام واوري دی پر بل نه چوي. امیر خان متقی د خبرې په پېښور کې د دوشنبه د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو کړی دی. احمد شیبر سره په استډیو کې مل شوی دی. شیبر صاحب ستړی مشي کې تاسو راته وایي چې امیر خان متقی نور د پاکستان په اړه څه ویلې دي؟
مننه فرید جانې. که چیرته ورته وکتل شي لومړی خدا خبره ده چې شاید دا لومړی ځل وي چې د طالبانو یو مهم چارواکی د پاکستان په ارتباط داسې صغیر د خبرې کوي. امیر خان متقی نن په یو غونډه کې چې په دې غونډه کې د پاکستان د سفارت استازو هم ګډون کړی و دا خبره وکړله چې افغانستان تر هغه نه روزي او په افغانستان کې تر هغه نه روزل کیږي. د دې خبرې په ارتباط دا خبره وکړه چې داسې اوازې دي چې د پاکستان تحریک طالبان ډلې غړي په افغانستان کې روزل کیږي. او ښاغلی متقی دا خبره تر دې پورې وکړه چې د دوشنبه پروس په پېښور کې د پولیس لاینز په سیمه کې چې کومه چاودنه وشوه په هغه چاودنه کې تر څلور ډېر کسان ووژل شول او تر 212 ډېر ټپیان شول. په د چاودنې په ارتباط لومړی ځل داسې اوازې خپرې شوې او یا داسې ادعاوې وشوې چې تحریک طالبان پاکستان دا چاودنه کړې. خو وروسته بیرته دا خبر رد هم شو او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا چاودنه چا کړې ده. خو په پاکستان کې ډېرې ګیلې او شکوې دا دي چې تحریک طالبان ډله په افغانستان کې ده او هلته یې مرکزونه دي او پاکستان دې ته څو ځلې زمینه هم برابره کړله چې د افغانستان طالبان منځګړي څو پکړي څو دواړه خواوې سره روغه جوړه وکړي. خو د امیر خان متقی په خبرو کې چې تاسو مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه دا جمله هم و چې څوک دې د خپل بام واوري د بل په بام باندې نه اچوي. دا غونډه چې نن جوړه شوې وه دا د هغه روغتیایي مرکز لپاره جوړه شوې وله چې 15,000 بستر لري او د روږدو کسانو درملنه به پکې کیږي. په دې غونډه کې د چین د سفارت استازو هم ګډون کړی و او د ملګرو ملتونو استازي هم دې غونډې ته ورغلي وو.
ډېر زیاته مننه کور ودان. احمد چیبر و چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبرو جزئیات راکړل چې ویلې پاکستان دې د خپل د بام ووري پر افغانستان نه ورچوي. د افغانستان بل مسله بر واخلو چې د شفافیت نړیوال سازمان ویلې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لړخه څلورویش درجه پرمختګ کړی دی. دغه راپور له خبرې وروسته د طالبان حکومت ادعا کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې بریالی عمل ترسره کړی دی. تلاش را سره پاسې ډاکومنټ شوی دی. تلاش سیب تاسو را ته وی د شفافیت د نړیوال سازمان د غراپور کله خبر شوی دی او په کوم اساس باندې افغانستان کې د دوی د سروې کړي د خود لید شوی په افغانستان کې اوس فساد رقم شوی دی.
د شفافیت بنسټ سازمان چې دغه راپور خپور کړی دی د سیشن به پورز باندې بیلابل موضوعات پکې یاد شوی دی. په ځنګړي توګه دا چې افغانستان لغه کوم درجه بندی کې چې مخکې او په 2020 کال کې راخښوي دی او د 140 درجه څخه راغلی دی 150 درجه ته، یعنی چې د فساد سره د مبارزې په پرخه کې پرمختګ کړی دی. خو ځینې کسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د په بل بڼه لیدلې دي. یو له دغه کسانو چې ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړلې د کابل خاري وسودین کده دا وایي چې د طالبانو په حکومت کې د فساد بڼه بدله شوې ده سره له دې چې د وایي مالی فساد شته. په دې کې د خپلوي فساد ته اشاره کوي، وایي چې د واسطو او د خپلوي او د پیژنګلوي لاړ هم فساد ډیر دی. دوی د مثال په توګه وایي چې دوی خپل د پاسپورت ریاست ته مراجعه کړې ده ترڅو پاسپورت ترلاسه کړي، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست نه یوازې چې د پاسپورت ویش بند کړی دی، خو سره له دې کمیشن کاران په زرګونه ډالر اخلي او په بدل کې پاسپورت ورکوي. دغه راز دوی ادا کوي چې د چارواکو سره نږدې یا پیژنګلوي درلودونکي کسان هم کولای شي په ډېرې اسانۍ سره پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی د دوی په وینا دا یو ډول فساد دی چې د طالبانو په حکومت کې دا ډېر شوی دی. خو زبیح الله مجاهد د طالبانو حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 300 کسان د پاسپورت ادارې څخه د فساد په تور له دندې ګوښه شوي دي. د پتسال کې د شفافیت نړیوال سازمان د درجه بندۍ لمخې چې د سیشنبه پورزي راپور خور کړی په 2020 کال کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالو شاخصونو له نظره د پرمختګ پر لور 24 ګامونه پورته کړی دي، یعنی نور هم مخته تللی دی او 155 درجې ته راغلی دی. دغه راپور له مخې د افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې چې په 2020 کال کې افغانستان په 144 مقام کې وو، تیر کال په 2020 کال کې افغانستان 155 مقام ته راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې د فساد ضد نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان د مقام ښه کېدو څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د مجاهد د حکومت له فساد سره په مبارزه کې بریالی دی، خو کارپوهان بیا بیلابیل نظرونه لري په دې اړه.
ډېره مننه. کور موادان هستی په تلاش و چې د شفافیت د نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه باندې چې د طالبانو حکومت یې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې 24 کریډیټ ورکړی دی، د هغې په اړه موږ ته جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو د بشري حقونو فعال او همدارنګه اقتصاد پوه ابوالاحرار رامسپور سره مل شوی دی. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایئ تاسو جزئیات واورېدل د دې راپور، که دینه پیل کړو چې دغه راپور چې دغه سازمان وړاندې کړی دی اوس مهال په افغانستان کې زیاتره نړیوال سازمانونو کارونه درېدلې دي، دوی ته کار کوونکي نه لري، زیاتره سازمانونو خپلې دروازې تړلې دي، په کوم اساس باندې دوی دغه معلومات راټول کړي دي او دغه نمبر یې د طالب حکومت ته ورکړل شوی دی؟
پسر کې خو باید دا وایو چې واقعا فساد په تیر حکومت کې یو د هغو اجتماعي غټ مصائبو څخه وو چې بل اخره د جمهوریت د سقوط د عوامل څخه هم یو ګڼل کیږي. فساد ډېر بنسټیز الخونې درلود په هغه وخت کې، او خلک ترې ډېر خپه وو او خلک ترې ډېر په عذاب وو. کوم ریسر چې ما کړی وو په 2012 او 2018 کې او څلور دېرش ولایتونو ته ما سفرونه کړي وو، په هغه کې ټول خلک فساد یو د هغو بنسټیزو عواملو څخه دوی شمیرلی وو چې بلاخره دا ټولنه تباه کوي. که چیرې دغسې پر اختیار توګه نن سبا د دغه راپور په اساس افغانستان کې څه پرمختګ شوی وي د فساد په اړه، او فساد له منځه وړل شوی وي، د ټولنې څخه له منځه وړل شوی وي، دا خو ډېر ښه خبره ده، د دې نه باید استقبال وشي. خو متاسفانه د دغه راپور په جوړښت کې تر اوسه داسې وضاحت نه لرو چې آیا په دغه اوسنی شرایط کې چې محدودیت د بیان د ازادۍ سره او مطبوعات معلوماتو ته لاسرسی هم ډیر مشکل ده، څنګه داسې یو بنسټ کولای شي چې په دغه سي توګه یو راپور جوړ کړي؟ یعنی په دې کې ډېرې ستونزې شته چې
رامسپور صاحب پوښتنه هم همدلته راپورته کېږي. سربېره پر دې چې نړیوال ټول په دې باندې اعتراف کوي چې په افغانستان کې ښځې له محدودیتونو سره مخ دي، ښوونځیو ته نشي تللی، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، همدارنګه کار نشي کولی. نو په ټوله کې که چېرې دا اړخ راواخلو، د دې سربېره تر ټولو لوی شکایت چې خلک یې کوي هغه د پاسپورټ ریاست نه ده چې په دې راپور کې وړاندې همکار هم ورته اشاره وکړه. په دې شرایطو کې ولې داسې یو سازمان داسې یو سروې کوي او داسې یو څه وړاندې کوي چې طالبان ته پکې کریډیټ ورکول کیږي؟
یقینا ګوري، سازمانونه خپل کار کوي، دوی مکلف دي چې یو گزارش جوړ کړي او یو څه ووایي. دا چې څومره هغه دقیقه ده، څومره د ټولنې واقعیتونو سره سمون خوري، دا بل اړخ دي. او مونږ او تاسو ته پرده چې د خلکو له خوا شکایتونه ډېر دي، خصوصا د پاسپورت مسله دي، د خدماتونو په وړاندې کولو کې او د کومکونو په وړاندې کولو کې نن سبا خلک ډېر ستونزې لري. تبعیض له هغو عواملو څخه دي چې خلک نن سبا له هغې څخه پتنګ دي او شکایت لري. په کارونو ګمارل نن سبا په واسطو باندې دي. د مخکې ستاسو همکار هم ورته اشاره وکړ، او له دې نه غټ فساد نور چیرته ده چې بېعدالتي شته، او دا غټ بېعدالتي د مونږ د خویندې د تعلیم مخنیوي ده. دا خپل یو غټ فساد دی، په دې باندې باید تمرکز شوی وای.
ام دې خبرې ته زبیر سره زما د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویل دي چې دوی په داسې لار چارو باندې کار کوي چې وکولی شي د افغانو میرمنو ستونزې حل کړي. څه فکر کوي چې دوی بریالي شي چې دغه ستونزې حل کړي او طالبان دې ته وعده راکړي چې بل اخر دغه دروازې د پانتونونو خلاصې کړي او خزي کار ته راشي؟
تر اوسه خو لا غزا چې معلومه کې متاسفانه د ملګرو ملتونو یا نور بین المللي سازمانونو حسي کوم نتیجه نه دی ورکړي. فکر کوم چې طالبان دوی ته ویل دي چې موږ ورته تګلارې جوړو، او داسې یو تګلارې هم چې په زر وخت کې دا وړاندې سي بل مرلي ټولنې ته او خلکو ته دا هم څرګنده نه ده. پرون هم خاغل زګولا مجاهد دا ول چې د مکتبون د خلاصولو لپاره کوم ځنګل نیته نه تاکل شوی. نو په دې اساس تر اوسه یو ابهام پدې کې موجود ده. د بین المللي ټولنې هڅې د بین المللي شخصیتونو او خاصو استازو هڅې لکه مېرمن رینا حمیری یا خاغل تانویس یا نورو بین المللي مراجعو هڅې تر اوسه بې ګټه پاتې ده. خدای دې وکړي چې طالبان په دغه نقیصه باندې ځان پوه کړي او په دې باندې پوه شي چې دغه مسله که چیرې دوام وکړي نو دوی د مشروعیت لپاره یو غن یو ډېر غټ خن او عامل.
ډېرې مننه کور مودان د بشري حقونو فعال ابو الاحرار مسپور و چې موږ سره د امینه محمد او همدارنګ د شفافیت د نړیوال سازمان راپور په اړه خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شوه د ملګرو ملتونو د بشر د میشت ځایونو پروګرام وایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو 80% مرګ ژوبل اقتصادي پلوه په بېوزلو خلکو کې رامنځته کیږي. دا چې ولې په بېوزلو خلکو کې خطر پردیس سره په سټډیو کې مل شوی دی. پردیس تاسو راته وایي د اقتصادي خلک کوم خلک چې په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف وي یا بېوزلو وي ولې په کې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کیږي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول همکارانو ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. او ترافیکي پیښو په ترڅ کې چې کوم قربانیان رامنځته شوي دي او یا رامنځته کیږي، موږ نن هڅه کړې ده چې د یو داسې کس سره خبرې وکړو چې دوی او عملا په دغه برخه کې قرباني ورکړي. یو کس په نام دی فروتن، دی وایي چې د بغلان نه کندوز ته په لاره باندې د دوه ماماګان چې دوی یو ماما ډرایوري کول او بل ماما څنګه ناست، یعنی څلور ملګري وو ټول. دوی یو ترافیکي پیښه کې یو ترافیکي پیښه څلور واړه وژل کیږي او دا د دوی لپاره ډېره یوه سخت او ډېره درنه پیښه ده. د هغې د خبرو او برخه په واورو.
سما ماماګان له کندوز څخه مزار ته سفر درلوده او د مزار او سمنګان په لویه لاره کې کومه سیمه چې د دلخکي په نامه نومیږي ترافیکي پیښه کوي او زما دو ماماګان او ورسره د دې دوه ملګري شهیدان کیږي. دا د دې استاستوب کوي د کوم ترافیکي سیستم څخه ده د دې په نام یاري تو باندې دلالت کوي. همدارنګه کوم د سړکونو جوړښت څخه ده د ترافیکي له نظره په نام یاري باندې جوړ شوی دی او دغه ورځ تر بلې مونږ خبرې ګوتې ترافیکي پیښې ګراف هم ډېر سوی.
دغه ټولو مسلو ته په کتو سره تازه بیا د ملګرو ملتونو د بشرمیشت ځایونو پروګرام یا یو ان هبیټایټ وایي چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو 80% مرګ ژوبل له اقتصادي پلوه په بېوزلو خلکو کې رامنځته کیدلې. ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې په هرو څلورو اغېزمن شویو کسانو کې یو هغه مېرمن ده. یو ان هبیټایټ وړاندې لیکلي چې دوی د یو شمېر نورو بنسټونو سره په همغږۍ هڅې پیل کړې ترڅو د افغانستان په کوټ کوټ کې د معیاري سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ټرافیک عمومي ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د 1401 لمریزو کلونو د ټرافیک په کشمیر یا دقیق هغه ارقام موږ سره شریک نه کړو، خو ازادي راډیو په 1999 کال کوم راپور چې په دې اړه کړی په هغه کې ویل شوی چې په تیرو د همدغه کال په حمل او سور میاشت 1500 ټرافیک پیښې شوې وې چې په دې کې 100 کسان مړه او 250 نور ژوبل شوي وو. بل فریده جانې
ډېر زیاته مننه کور مدان. خاطر پر دې سو چې د ملګرو ملتونو د بشر د میشت ځایونو پروګرام د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ویلي په افغانستان کې 80% مرګ ژوبله هغه خلکو منځ کې رامنځته شوې ده چې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په اوکرين کړکیچ د ورشو د امریکا د متحده ایالاتونو یوې جیک پولي چارواکي ویلي چې په روسیې د لویدیز لګول شوي بندیزونه د دې هیواد پر جنګي ماشین ډېر اغېز کړی او وړتیا یې ورته کمه کړې ده. دا چې څنګه نوریاس نوري را سره مل شوی دی. نوري صاحب، تاسو راته ووایئ چې دغه جیک پولي چارواکي نور څه ویلي دي او څنګه د لویدیزو بندیزونو پر روسیې اغېز کړی؟
بله فریده جان، د امریکا د برنامه چارو مرستیال وزیر رابن دینیگن دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کړې دي او ویلي دي چې لکه چې لویدیز پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله، یعنې د تیرې فبروري میاشتې رئیس اقتصادي بندیزونه لګولي دي، د دې هیواد اقتصادی وده ورسره ورو شوی او د غراز دی روسي جنگي ماشين هم ډیر کمزورې کړي دي او هغه خوني ولتیا نه لري. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې دومره ویل دي چې موږ به راتلونکو میاشتې او کلونو د نتیجو شاهدان وسو. خو پر اوکراین د روسي د یرغل د یو کال پوره کیږي، 13 د فبروري، او له دې مخکې هم ورته نورو چارواکو ورته څرګندونې کړې وي چې هغه څه چې پخوا انګیرنه و چې که چېرې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو په څو اونیو کې به ونیسي، خو داسې ونه شول. موږ په وروستیو کې راپورونه درلودل چې د روسیې پوځ په ډېرو سیمو کې ماته خوړلې، پشا شوي دي او نشي کولی چې سنګرونو ته نور ځواکونه واستوي. دغه موضوع ده چې د اوکراین پوځ بیا هم پرون په خپل بیان کې راپورته کړل او ویل چې روسیه سره لدې چې ختیز سنگرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو دغه ځواکونه د پاموړ پرمختګ نه دی کړی او پرې روسیه مو کې دوی ناکام شوی دي، یعنی هغه بریدونه په شاتم بول شوی دي. په تیره د دونسک سیمه چې د جګړې دګر دی، د باخموت او د غراز لیمیان په خارونو کې د اوکراین پاوز ویلی چې روسیه نوی بریدونه کړی، خو دغه بریدونه په شاتم بول شوی دي. پر نورو او دیافکا او نوو باولیف کسیمه باندې هم چې د دونسک سیمه دي، د اوکراین پاوز د روسیه د ځواکونو د بریدونو خبره کړې ده، خو ویلی دي چې دغه بریدونه هم په شاتم بول شوی دي. په عین حال کې له اوکراین سره د لویدیز د مرستو په ترڅ کې واشنگتن هم د تیاری نیسي چې اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالر نور پوځي مرسته ورکړي. البته په دغه پوځي مرستو کې هغه غوښتنه هم شامل ده چې اوکراین چارواکو پر لپسې کړي ده چې باید دوی ته درنې وسلې ورکړي تر څو وکولی شي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له خپل ځان دفاع وکړي. په دغو نویو وسلو کې د لرې ویشتونکو توغندي چې پخوانو ورکړل شوي، پرزې، نوي وسلې او مهمات او دغه راز د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې هم شامل دي.
ډېر زیاته مننه نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې جزئیات راکړه. اوس په هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل هم را سره په سټډیو کې وصل شوی. ساحل صاحب، تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه ټولو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې د 2023 زیږدیز کال لومړنی کورنی ټورنمنټ نن پیل کړ. د کرکټ بورډ د اعلان لمخې چې دا دویمه درجه وت ولایتي سیالۍ دي او په کندهار، ننګرهار او خوست کې پیل شوې دي. د دوی د معلوماتو لمخې چې لومړی غواړي په درې ګروپونو کې د 14 لوبډلو سیالۍ بشپړې کړي او د پاتې 15 لوبډلو سیالۍ به تر دې وروسته پیلېږي. نن چې 4 لوبې تر سره شوې، نورستان له سمنګانو، لوګر د کابل له بی لوبډلې، خوست الف لوبډلې له بغلان او ننګرهار بی لوبډلې له میدان وردګ ولایتونو څخه لوبې وګټلې. د دې سیالیو په درشل کې د ننګرهار بی لوبډلې 2 ځوانو لوبغاړو عابد محمدي او حزب الله دورانی سلیزي ووهلې. په توپا چونکو کې بیا د لوګر لخوا سید خان 15 او د نورستان لوبغاړي نصیر خان بیا 6 لوبغاړي وسوځول. بل لور ته په نړیوال کرکټ کې نن د انګلند او سویلي افریقا ترمنځ دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې دمګړې د انګلند لوبډله توپ وهنه کوي او د دوی دواړو لوبډلو لومړنۍ دوه لوبې سویلي افریقا ګټلې دي. انګلند تر دې دمه په دریمه لوبه کې 210 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. دا خو بیا هند او نیوزیلند دریمه شل اوریزه سیالي پیل کړې ده. د هن توپوهنه کوي. دوی په پنځه ورونو کې څلور څلوېښت منډې کړي او لوبغاړی سوځېدلی دی. د دې لوب لړۍ دوه لوبې مخکې شوي دي چې لومړنۍ لوبه نیوزیلینډ ګټلې ده او دویمه لوبه هند ګټلې. نن چې څوک لوبه ګټي دوی به دغه سیریز یا لوب لړۍ ګټي. او په سوداګریزو لیګونو کې نن یوازې عربي متحده اماراتو کې نړیوال لیګ سیالۍ کیږي چې لوبه به د ایم آی امارات او گالف جائنٹس لوگر ترمنز ویچی جائنٹس ٹاس گٹھلے دوی فیلڈنگ کی پا ایم آئی امارات لوگ گلے کی دا افغانستان دو لوگ گاڑی فضل حق فاروقی او نجیب اللہ زدران لوگ بتر سارا کی دیر مننن لتا
دیر مننن کور مودان جوندی اسی بختیار ساحل وشی دا سپورٹ لڈگر ہم خبر کرو پیر تب افغانستان در آشو دا مشمانو دا ساتن نڈیوال سازمانی سیف دا چلدرن وائی پا افغانستان کی بشری حالات پا بی سار دول کھڑکی چن شوائی دی دا شد سنگی پا دیر پور کیور
پغه ټیم کې و ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس و کیو
د کابل د قرباغ اوسیدونکو ده د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راوړته ویل چې په خوابه په ګرځنده روغتیایي ټیمونو کې ښځینه کارکوونکي ګرځېدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. خو له کومې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګېدلی دی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ښه خدمات یې وړاندې کولو لکه امیندوار میرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي مشوان یې په سوی تغذی اخته او په کور کې مواد به ورته ورکولو. متاسفانه اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکو اماسي چې روغتیايي کورسونه لوستي ازادي راډیو ته ویل چې دی د ډبلیو ایف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې له میرمنو سره لیدل او هغه ته به روغتیايي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهي
له بده مرغه چې میرمنې د ماشوم د زیږون په حق له زیږون څخه مخکې او وروسته پوره معلومات نه لري نو ځکه یې ماشوم له منځه ځي او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه منې کړو اوس مونږ نه پریږدي چې د کلیو او بانډو میرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مساله نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دا ومني چې ګرځنده ښځینه روغتیایي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د ماشومانو او میندو د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره د پدې برخه کې له دوی سره وغږیږي ځکه د زرګونو کوچنیانو او میرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبانو حکومت به هغه ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته چې د نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځنده ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وپوښته خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په نادولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان نجونو او ښځو ولګاوه چې په غبرګون یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
په یمن کې د ښځو لپاره په غشي د نخې وشتنې سیالۍ پیل شوې دي او د دې لپاره نجونو ته د غشي وشتنې روزنه ورکول کیږي. تفصیل به په دې راپور کې.
د یمن سرخار سنا کې ولس کلنه اظهر حسینی په غشي او لیندا د نخې وشتو مشق یا پریکټس کوي. په دغه هیواد کې په غشي د نخې وشتو لوبې په 1300 کلونو کې پیل شوې دي چې تر اوسه یې یوازې څلور سیالۍ ترسره شوې او په کې نوموړې د ښه کارکردګۍ مظاهره کړې ده.
په ځای کچا پاولنۍ سیالۍ کې ما د سرو زرو دا تمغه وګټله. له هیواد بهر په شارجه کې مې هم په سیالۍ کې برخه اخیستې او دا سند مې ترلاسه کړې. په یمن کې په یوه بله سیالۍ کې مې په اول نمبر راتللو دا بل سند او ټرافي هم ترلاسه کړې ده.
په یمن کې د 2020 کال په دغه ډول سیالیو کې اطهار د ملي لوبډالې د مشرانو په نظر کې راغله چې ورته یې په نړیواله کچه سیالیو کې د ګډون لپاره د روزنې موقع ورکړه.
لعبه
اثير
هي كانت في اول
بطوله
يعني
په 2012 کال کې هم په غشي او لینده د نخي وشتو د خزو په یو سیاله کې اثر تر ټولو لوبغاړو خه کارکردګي او خو دا نو ځکه مونږ په ملي لوبډله کې شامل کړه دا ډیره تکړه ده او ان شاء الله چې په راتلونکي وخت کې به ډیره مخکې لاړ شي
یمن هم د افغانستان په سیر یو اسلامي او قبایلی هیواد دی چې پکې په خزو ډیر محدودیتونه شتون لري خو د اطهار پلار چې په خپله هم د باکسنګ یا سوکوهنې د لوبو کوچ دی وایي د خپلې لور د روښانه مستقبل لپاره به د هغې هر ډول مرسته او ملاتړ کوي
زما ټول بچی او په خاصه توګه اطهار چې د نښې ویشتو په لوبو کې دومره تکړه ده زما ملاتړ لري دا به هم دغه ډول بریاوې ترلاسه کوي او انشاءالله زه به په هر